دماس پخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د مازدیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اورېدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې به پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربېره واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې، او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو لومړی په موکړی خبرونو ته، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان چارواکي وایي د تیرا په قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 15 کسان نن هغه وخت وژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر بم برابر شو. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په دوه ورځني سفر اسرائیل ته ورسید. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
ولسمشر مانی وای چې د امریکا ولسمشر په ریاض کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلې دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د نظارت کمیسون وای چې په افغانستان کې لا هم ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي په فرهنګ باور نه لري. او د افغانستان د فوایدامي وزارت مسولین وای د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون یې له خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه. ولسمشر مانی وای چې د امریکا ولسمشر په ریاض کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلې دي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا ولسمشر د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او افغان ځواکونو هڅې استایلې دي. ښاغلی آزاد وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغان دولت سره اوږه په اوږه د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته وړي.
ښاغلی ټرمپ د افغانستان د امنیتي سکتور څخه ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو څخه ستاینه وکړه، او دا ډاډ یې د افغانستان دولت ته ورکړ چې دوی په بشپړ توګه د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د نظامي قواو سره ولاړ دي تر څو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ګډه همکاري ولري.
د دې لیدنې په اړه سپینې ماڼۍ هم یو خبر پاڼه خبره کړې چې په کې راغلي ډونالډ ټرمپ د اصلاحاتو په برخه کې هم د افغان حکومت د کوششونو ستاینه کړې ده. خبر پاڼه وایي چې ښاغلي ټرمپ همداراس افغان امنیتي سرتیري له دې عمله زړور بللي چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره سخته مبارزه کوي. د یادونې ده چې دواړه ولسمشرانو د سعودي عربستان په پلازمېنې ریاض کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس په سنډه کې سره لیدلې دي. په دغه کانفرنس کې د 450 اسلامي او نورو هیوادونو مشرانو او استازو برخه اخیستې وه. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د نظارت کمیسون وایي چې په افغانستان کې لا هم ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي په فرهنګ باور نه لري. د دې کمیسون رئیس سید اکرام افضلی نن په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل چې زیاتره دولتي ادارې د اسنادو پټ ساتل غوره ګڼي. د دې په خبره یوازې هغه خلک اطلاعاتو ته لاسرسي لري چې له ادارو سره شخصي اړیکې لري، او دا مسله کمیسون ته د منلو وړ نه ده.
ادارات انوز هم به فرهنگ
دسترسی به اطلاعات دوی اداره لا هم معلوماتو ته د لاسرسي په فرهنگ باور نه لري. قاعده دا ده چې اطلاعات پټ دي، خو هغه خلک چې ادارو سره شخصي اړیکی لري معلومات ورکول کیږي چې دا کمیسون ته د منلو نه ده.
قبول نه زبره کمیسون.
خغلی افضلی همدار از ویل چې د چارو ادارې، د اطلاعاتو او ملکی خدمتونو ادارې، ولسی جرګي او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه ادارې دي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق په برخه کې له دې کمیسون سره همکاري نه ده کړې، یا د ادارو تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه ده څرګند کړي. او د افغانستان د فایدامي وزارت مسولین وایي د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون یې له یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. د فایدامي وزارت مرستیال نعمت الله د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک چې د نږدې 100 میلیون افغانۍ په مالی لګښت جوړیږي 9.5 کیلومتر اوږدوالی لري، او په 1200 میاشتو کې به بشپړ شي. موړه وایي د دې سړک په جوړېدو سره به ډیر لوی واړه کلی سره ونخلول شي، او د کرنیزو محصولاتو لپاره به هم غني اسانتیاوي برابر شي. کورنی خبرونه هم دومره وو. د سیمه او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د د پاکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 15 کسان چې یو پکې سرتیری دی نن هغه وخت وژل سول چې موټر یې د سړک د غاړې پر بام ور برابر سو. د محلي چارواکو په وینا پېښه ډیورند کرښې ته څیرمه د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی په تیره سیمه کې سوې ده. یو محلي چارواکي منظور بخاري وویل په چاودنه کې موټر مکمل ویجاړ سوی او هیڅوک ژوندي نه دي پاتې. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په وژل سوو کې د یوه سرتیري تر څنګ د سولې لشکر څلور غړي هم شامل دي. په همدې سیمه کې په تیرو دوو ورځو کې څلور پاکستاني پولیس له هغو وسلولو سره چې شک کېږي وسلول طالبان به وي د ډزو په تبادله کې وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوه ورځني سفر نن اسرائیل ته ورسېد. دی به د هغه تړون د پرمختګ هڅه وکړي چې د نهایي موافقه بللې ده. دا د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې تړون دی. ښاغلی ټرمپ پام کې لري د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره جلا کتنې هم ولري. دی هیله من دی د سولې هغه خبرې بیا تازه کړي چې له 2014 میلادي کال راهیسې ځنډیدلې دي. د اسرائیل امنیتي چارواکي وایي د دې سفر لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولې دي. د اسرائیل د پولیسو ویان میکی روزنفیلد رویټرز اژانس ته وویل
Altogether we have 10,000 police officers involved.
ټول کې د امنیتی تدابیرو لپاره زموږ لزره پولیس افسران ګمارل شوی دي چې په هغو کې امنیتی قطې، د تروریزم ضد قطې، د غزمی خاصې قطې، سرحدي پولیس او خفیه ایجنټان برخه لري. دا امنیتی تدابیر د امریکا له امنیتی مسولانو سره همغږی شوی څو دا یقیني شي چې دا کتنه له پلان سره سم ترسره شي.
بلخوا د اسرائیل لپاره د امریکا سفیر ډیوډ فریدمن د اسرائیل هایوم ورسپانې ته په مرکه کې ویلي د ولسمشر ټرمپ هدف دا مهال دا دی څو سولې ته د رسېدو په هیله د ښکېلو لوریو ترمنځ مذاکرې پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ترکیې تور پورې کړی چې د تېرې کال تر ناکامې کودتا وروسته یې د تصفیې په لړ کې د عامه سکتور کارکوونکي په استبدادي ډول له دندو لرې کړي دي. دغه ادارې په خپل هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور سوی ویلي د عامه سکتور تر 1,00,000 زیات کارکوونکي چې په هغو کې د قضایه او پوځي ادارو غړي هم شامل دي تر جولای میاشت راهیسې له دندو شړل سوي دي. په هغه میاشت د کودتا هغه ناکامه هڅه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرځولو لپاره سوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه کې په استبدادي ډول د کارکوونکو پر لرې کېدو انتقاد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په اردن کې د سوریایي کډوالو یو کمپ وکوت او ویل دغه سي مرکزونو سره د امریکا مالی مرستې به ادامه ولري. میرمن هیلی د یکشمې پر ورځ د سوریې سرحد ته نږدې زعتری کمپ وکوت او ویل چې امریکا په دې ځای کې لومړی درجه مرستندویانو څخه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړې د دلته د دې لپاره راغلي چې غواړي وګوري نورو کومو کارونو ته اړتیا ده. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره نن روسیې ته سفر کوي. دی غواړي د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له مخې له امریکا څخه چې د دغه هیواد اوږدې مودې متحده وه ظاهرا د فاصلې اخیستو د هڅې لپاره له روسیې سره د خپل هیواد اړیکې غښتلې کړي. د فلیپین د بهرنیو چارو د سیکرټر مرستیالې ماریا کلوفی ناتی ویداد وویل د دې سفر عمده هدف به له ولسمشر پوتین سره د دو ترتې هغه کتنه وي چې په پام کې ده د پنجشنبې په ورځ وسي. د فلیپین ولسمشر پوتین د خپلې خوښې اتل بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه پر راپورونو کې باوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو د هڅو ستاینه کړې.
ښاغلی ټرمپ د افغانستان د امنیتي سپورت سره ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو سره ستاینه وکړه.
په کندز ښار او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل شوې دي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې وابوري چې د امریکا ولسمشر نن اسرائیلو ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په نیمې نړۍ 19 پروګرام کې له هغو نجونو سره خبرې کوو چې د خپلو کورنیو مسؤلیت ورلغاړې دی.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک څله هم خبرې کوي. ما دا څوک چې خیرات غواړي دا مخده قلم خلصي مثال یو کارو کې کنه.
نیمه نړۍ په ورسې برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. ق
قدر مناوریدون کو په همدې خبرونه کې په یو بل راپور کې با واوري چې د لاریو چلون کې کندوستا پر ورغلو لویو لارو د غیر قانوني پیسو د اخیستو لکبله شکایت کوي. ستاسو په نظر آیا افغان حکومت کندوز ولایت او نور ولایتونو ته د تللو لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو مخه نیولی شي او کینیولی شي په کومو لارو؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره اس ام اس کړی چې موږ په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمن اوریدونکو، دا د دې خبرونې لومړی موضوع راخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن سهار له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره په لنډه کتنه کې ژمنه وکړه چې متحد ایالات به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان دولت او خلکو سره په څنګ کې وي. له دې سره په یو وخت کې له سپینې ماڼۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي ترامپ د تروریزم پر ضد د افغان ځواکونو مبارزه او د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د اصلاحاتو ستاینه کړې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د دې لیدنې هرکلی کوي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر د وین مرسیال نجیب الله آزاد وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریاض د کانفرنس په څنډه کې په خپلو کې لیدلې دي. د نوموړي په خبره ډونلډ ټرمپ په دې کتنه کې شمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به امریکا د افغانستان په څنګ کې وي.
ښاغلي جمهور رئیس او د ایالاتو د ولسمشر ښاغلي ټرمپ ترمنځ هغه لنډه کتنه چې وسوله په هغه کې ښاغلي ټرمپ د افغانستان د امنیتي سکتور څخه ستاینه وکړه، د افغانستان ملي ځواکونو څخه ستاینه وکړه او دا ډاډ یې د افغانستان دولت ته ورکړ چې دوی په بشپړ توګه د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د نظامي قواو سره ولاړ دي تر څو د ترهګریزو او د ترهګریزو ډلو او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ګډه همکاري ولري.
د نوموړي په خبره افغان ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د کتنې سربیره د امریکا د ملي امنیت له مشاور سره هم کتلې دي. د ولسمشر غنی او ډونلډ ټرمپ ترمنځ لیدنه په ریاض کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په څنډه کې شوې ده. د ریاض په ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بحث وکړ. افغان ولسمشر او ډونلډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره په خپلو کې وکتل. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دواړو مشرانو په مختصر ډول له یو بل سره کتلې دي. خبر پاڼې له مخې ډونلډ ټرمپ په دغه کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه او د ولسمشر محمد اشرف غنی له کلیدي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په دې باور دی چې له افغانستان څخه د ډونلډ ټرمپ ستاینه کولی شي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې افغانان هیله مند کړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم په افغان حکومت کې بنیادي اصلاحات رامنځته شوي دي؟ دوی وایي دا چې اصلاحات رامنځته شوي او کنه دا د ټرمپ نظر دی. خو که اصلاحات رامنځته کېږي او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کېږي، موږ یې ملاتړ کوو. دغه مسله همداسې مطرح شوې هم ده او د دې مسلې مطرح کول دا معنی لري چې د ترهګرۍ پر وړاندې باید مبارزه وشي او اصلاحات رامنځته شي، چې دا به د ټولو د ذهني آرامښت سبب وګرځي. د لومړي ځل لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډونلډ ټرمپ لیدو د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم خوشبینه کړي دي. د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تینج وایي یادې لیدنې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د همکارۍ د دوام هیلې زیاتې کړي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کابل چاپ ورځپاڼو د ریاض د غونډې په اړه چې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون پرون جوړه شوې وه، یو لړ مطالب خپره کړي دي چې د اوریدو بلنه یې درکوم. البته د کابل چاپ د ورځپاڼو ته نننۍ کتنه اجمل تورمن کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ریاض کانفرنس ته په اشارې سره د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه مقالې او سرمقالې کښلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي، د ترهګرۍ د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو سره مل د نړۍ هیوادونه له دغې پدیدې سره د مبارزې په چټکتیا ټینګار کوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، سعودي عربستان چې تر ډیره د اسلام پالو ډلو ملاتړی هیواد شمیرل کیږي، دا ځل د ترهګرۍ ضد یوې غونډې کوربه دی. په سرمقاله کې راغلي، له دې غونډې څخه چې د نړۍ د 450 هیوادونو مشرانو او استادو پکې برخه اخیستې، افغان حکومت تمه لري چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به موثریت رامنځته کړي. خو د خوشبینیو ترڅنګ په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ریاض کنفرانس او په دغه کنفرانس کې به څرګندونې په افغانستان او سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ ټکر زیات کړي، ځکه ویل شوي چې تر دې دمه د ریاض د کنفرانس د څنډې په ناستو پاستو کې سعودي ایران په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، که څه هم ترهګري د افغانستان په شمول اسلامي او د نړۍ ټول هیوادونه له خطر سره مخ کړي، خو د سرمخاله لیکونکو په باور د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره هم ګډ نظرونه موجود دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ریاض کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې کنفرانس ته ویلي چې ټول باید په دې مبارزه کې سره یو او متحد شي. سرمخاله لیکونکي لیکلي، ولسمشر ټرمپ ډاډ ورکړی چې امریکا په دې مبارزه کې تر ټولو مخکښه ده، خو نورې هم باید تر څنګ ودرېږي. دا هم لیکلي چې ټرمپ ویلي، تر اوسه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد یوازې افغان او عراقي ځواکونه مبارزه کوي، په داسې حال کې چې دا د ټولې نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او له منځه وړل یې هم د ټولو مسؤلیت. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، له بده مرغه یو شمېر اسلامي هیوادونه د هغو سیالیو له مخې چې په خپلو کې سره لري د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي، بلکې د سرمقاله لیکونکو باور دوی هڅه کوي چې دغه ډلې په ښو او بدو خپلو او پردیو وویشي او حتی ورنه ملاتړ وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې ځکه نو له تروریزم څخه باید واحد تعریف موجود او په وړاندې جدي مبارزه وشي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د کندز ښار په څنډو کې د عملیات به تر هغه وخت روان وي چې د ښار شاوخوا کلي له طالبانو څخه پاک شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د یک شنبه په ورځ د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامریو په نوم تصفیهي عملیات پیل کړی او لا هم په سیمو کې جریان لري. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه عملیات به تر هغه وخته پورې په سیمو کې دوام ولري څو چې د دې ولایت د ښار اړوند سیمې د طالبانو له موجودیت څخه په بشپړه توګه نه وي تصفیه شوي.
عملیات پامیریا کې تحت رهبری محترم قمندان صاحب قلوردی د صدنو شاهین.
د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د پامیریا او عملیات په شمال کې د 209 شاهین قلوردو د قمندان په رهبری پیل شوی دی او تر اوسه پورې د تلوکې دمشاخ او دیالچین سیمو کې ولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او وتنه ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی بیوی چې دولتي ځواکونه ګام په ګام پر مخ روان دي او هغه سیمې چې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کیږي هلته د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوسټ جوړوي.
مردم په ستو آمده طبیعتا شما میفهمه کې بینوال زکات او هوش
د ښار په شاوخوا سیمو کې خلک د طالبانو لشتون څخه په تنګ راغلي دي او موږ دغه عملیات پیل کړی سو د کندز ښار اړوند سیمې د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړو او خلکو ته د امن فضا برابره کړو. بلخوا د کندز ښار اوسیدونکي بیا وایي چې د روان کال پیل څخه دا دریم ځل دی چې د کندز ښار شاوخوا سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفیهي عملیات پیلیږي خو لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان شتون لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
له کندز د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. د همدې ولایتیانو د کندز په یو شمېر لویو لارو کې د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې د ترانسپورت کارکونکي او پولیس له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي، خو د دې ولایت د ترانسپورت ریاست چارواکي بیا دا ادعاوې ناسمې بولي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا راپور برابر کړی.
په کندز کې د یو شمېر بار وړونکو موټرونو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د لارې په اوږدو کې د ترانسپورت او د بلندتناژ ترازو کارکونکي همدارنګه پولیس باج اخلي. دغه چلوونکي وایي چې دوی په وخت سره د خپل ترانسپورتي محصول او مالیات ورکوي خو بیا هم دوی د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو بهانو ځورول کیږي. د بار وړونکو موټرونو د چلوونکو په استازیتوب احمد جاوید خبرداری ورکوي چې چیرې دغه روان وضعیت ته اړوند ارګانونه توجه ونه کړي نو دوی خپل فعالیتونه بندوي.
مشکل دغه دی چې په لاره کې ټولې ترازو دي، ترانسپورټونه مونږ ډېرې پیسې اخلي. 2000 پلخمبری ترازو کې ورکړي، 2000 مې په د سرخکانو ترازو کې ورکړي. ترانسپورټ د هغه پورې یو ترانسپورټ مې کړی کاپیسا پورې، کاپیسا نه کندوز ته مې بل کړی. دغه د حساب ته ورته وکړه د 25 ته چې څو پیسې جوړې دي، تیل هم ورته وکړه، مصرف هم وکړه. اصول دغه دی چې زیاتی د مونږ پوستې هم پیسې اخلي، مونږ ترانسپورټ هم زیاتې اخلي، خپل قانون په خپل اصول نه اخلي.
په ورته وخت کې د کندوز د ترانسپورت رئیس سید جواد جلالی د باروړونکو موټرونو د چلوونکو دغه اداره دوي وایي که چیرې د دوی کارکوونکي د داسې چلند پر مهال وپیژندل شي له هغوی سره جدي قانوني چلند کوي.
ما بار بار به موټردارای محترم، شرکتای محترم
ما په وار وار موټر چلوونکو او ترانسپورتي شرکتونو ته خبر ورکړی چې چیرې له ستونزو سره مخ شوی نو فورا موږ او یا کشفي ارګانونه پرې خبر کړی څو له خلافکاره کارکوونکو سره قانوني چلند وشي. بل خوا د کندوز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی هم وایي چې پولیس د دې حق نه لري چې د لویو لارو په اوږدو کې د بار وړونکو موټرونو له چلوونکو څخه پیسې واخلي. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې دوی د ډاډمن امنیت په خاطر د کندوز تخار او د کندوز بغلان په لویو لارو کې نوې امنیتي پوسې جوړې کړي څو خلک په ارامه فکر سفر وکړي.
مسیر شوراها چون یکی از اهداف مورد تعدید مخالفین است، د وضعیت شورای
موږ هڅې کوو تر څو د لویو لارو امنیت خوندي وساتو او موږ ګرځنده ګزمې جوړې کړي چې د دغه ولایت د لارو په اوږدو کې د خلکو د سر او مال امنیت خوندي وساتو، همدارنګه د نامنویو او نورو ستونزو مخه ونیسو. د کندوز تخار او د کندوز بغلان لویې لارې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو له مهمو ترانزیتي لارو څخه شمیرل کیږي. شیرخان، د حیرتان او د یقینی سوداګریز بندرونه یې سره نښلولي دي چې له همدې لارو سوداګریز توکي د منځنۍ آسیا هیوادونو همدارنګه د هیواد نورو ولایتونو ترمنځ صادر او واردېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن اسرائیلو ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. ښاغلی ټرمپ غواړي د خپل سفر پر مهال د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې موافقو ته لاره پرانیزي. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم او فلسطیني ادارې له ولسمشر سره جلا ګوري. دی هیله څرګندوي چې د سولې مذاکراتو ته به نوی لور ورکړي چې له 2014 کال راهیسې په ټپه درېدلی دي. خو د ټرمپ د ادارې چارواکي په دې اړه د لوی تغییر وړاندوینه نه کوي او وایي دغه سفر باید سیمبولیک وګڼل سي. د اسرائیل د یوې ورځپاڼې هایوم سره په مرکه کې اسرائیل ته د امریکا سفیر ډیوید فرایډمن ویل اوس مهال د ټرمپ هدف یوازې دا دی چې خبرې پیل کړي چې سولې ته لاره پرانیزي. تر دې مخکې چې ټرمپ اسرائیل ته ورسیږي، د دوشنبې په ورځ اسرائیلیانو هغه اقتصادي اسانتیاوې تایید کړي چې په اړه یې د امریکا ولسمشر له دوی څخه غوښتنه کړې وه. د کابینې په یوه بیان کې راغلي امنیتي کابینې اقتصادي اقدامات تایید کړل چې په فلسطیني سیمه کې به د ملکیانو ژوند اسان کړي، او دا وروسته له هغه چې ټرمپ وغوښتل د اعتماد رامنځته کولو لپاره باید ځینې ګامونه پورته سي. چارواکو ویلي چې په دغو اسانتیاوو کې د اسرائیل تر کنټرول لاندې په لویدیځه تړانګه کې د فلسطینیانو لپاره د ودانیو جوړولو جوازونه شامل دي، او دا هغه سیمې دي چې فلسطینیانو مخکې پکښې اجازه نه درلوده. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې په دغو اسانتیاو کې د لویدیځې تړانګې او اردن ترمنځ د پولې د 24 ساعته پرانیستې پرېښودو پریکړه هم شامله ده. اسرائیل د امریکا پخوانی متحد هیواد دی، خو ټرمپ به اوس هم ځینې سخت بحثونه کوي. له ده شایي د داعش ډلې په اړه د هغو محرمو معلوماتو په اړه هم پوښتنه وسي چې اسرائیل ترلاسه کړي وو، او د رسنیو د راپور له مخې ټرمپ روسي چارواکو ته د اسرائیل له اجازې پرته ورکړل. اسرائیل همداراز پر سعودي عربستان د هغو 110 بلیون ډالرو په لګښت د وسلو د پلور په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ د شنبې په ورځ په ریاض کې اعلان کړ. رسنیو د یوه اسرائیلي چارواکي له خولې راپور ورکړی چې ویلي دي دا هغه څه دي چې پرته له شکه باید موږ پرې اندېښمن سو. ټرمپ د خپل کمپاین د وختو له هغې ژمنې هم پر شا سو چې ویل یې د امریکا سفارت به له بیت المقدسه تل ابیب ته انتقال کړي. د بیت المقدس مقام د اسرائیل او فلسطین په خپل منځي اړیکو کې تر ټولو حساسه موضوع ده. فلسطینیان بیت المقدس ته په راتلونکي کې د خپل دولت د پلازمینې په سترګه ګوري. اسرائیل د 2018 کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال ختیځ بیت المقدس له اردن څخه ونیوه او وروسته له جلا کولو یې دغه ښار د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړ. د اسرائیل دغه اقدام د نړیوالې ټولنې لخوا هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندل سوی. ټاکل سوی د ټرمپ د دوشنبې په ورځ پر ځای وخت د ماښام پر شپږ بجې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. دوی به د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره د سه شنبې په ورځ په بیت لحم کې وویني.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن اسرائیلو ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. ولسمشر ټرمپ دوه مخکینۍ ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې. تیر ماښام ښاغلي ټرمپ د څه باندې 500 اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د تروریزم تر ټولو زیاته قرباني په خپله اسلامي هیوادونو ورکړې او زیاته یې کړه چې یو شمیر اسلامي هیوادونو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې خورا مهمه ونډه اخیستې. خو ښاغلي ټرمپ په خپله وینا کې په سیمه کې د نامنیو د پراختیا په خاطر پر ایران هم سخت انتقاد وکړ. د ښاغلي ټرمپ دا وینا د ایران له سخت غبرګون سره مخ شوې. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اوروي.
ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو خبرو چې ایران یې د تروریزم تمویلونکی بللی انتقاد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او سعودي ترمنځ د وسلو او نورو پانګونو په برخه کې په شویو تړونونو انتقاد کړی او وړاندیز یې کړی چې د دغه عربي هیواد تګلارې باید د ده په خبره د 2020 کال د سپتمبر د 11 حملو په خاطر ملامتې بلل شوې وای. ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې د امریکا او سعودي ترمنځ د هغه په خبره 480 میلیارد ډالري معاملې ته اشاره کړې او ویلي دي دا بهرنۍ پالیسی ده که د سعودي لوشل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي امریکایي چارواکو سعودي عربستان ته په وروستي سفر کې د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت د دفاعي او امنیتي تړون په شمول د ټولو سوداګریو لپاره د 350 میلیارد ډالرو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي دغو معاملو څه باندې 380 میلیارد ډالر ارزښت درلود. دا ټول تړونونه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز په حضور کې رد او بدل شول. ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران انتخاباتو ته هم اشاره کړې او ویلي دي دغه هیواد چې تازه رښتینی انتخابات تیر کړي د امریکا ولسمشر هغه هیواد چې د ډیموکراسۍ او منځلارۍ بنسټ دی حمله پرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټویټ څو ساعت وروسته له هغه پرون کړی چې په سعودي کې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د ګڼو اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې په ایران توند انتقادونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس په سعودي کې پرون د اسلامي هیوادونو په هغه غونډه کې چې له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو جوړ شوی و ایران د تروریستانو یو اصلي
From Lebanon to Iraq to Yemen.
له لبنان نیولې تر عراق او تر یمن پورې ایران تروریستي ملیشا او نورې افراطي ډلې تمویلوي، وسلې ورکوي او روزي څو په سیمه کې ورانۍ وکړي او ګډوډي رامنځته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون لندن میشتي العربی الجدید ویب سایټ ته هم په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باید له سعودي سره په دې خبرې پیل کړي چې څنګه د هغو تروریستي او تکفیری ډلو مخه ونیسي چې د خپلو تمویلونکو په مټ په سیمه کې جګړه تودوي او په لویدیځو هیوادونو کې د سپتمبر 11 په څیر حملې کوي. د سعودي ځینې منتقدین بیا په دې باور دي چې دغه هیواد سخت دریز د سنی افراطي ډلو چې تکفیری ډلې هم بولي د پیاوړي کېدو لامل کیږي. په همدې سبب هم ځینې خلک سعودیان په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11 تروریستي پیښې په خاطر مسؤل بولي. په دې نیټه په نیویارک کې د نړۍ د سوداګریزو ټاورونو په سر په حمله کې چې د الوتکو په واسطه وشول 19 سعودیان هم شامل وو. خو سعودي عربستان د 2020 کال د سپتمبر میاشتې له حملې سره د خپل حکومت اړیکه ردوي. د اکثر شیعه میشتې ایران او سنی میشتو سعودي عربستان ترمنځ په سیمه کې سخته سیالي روانه ده او هر لوری تور لګوي چې د یو بل مذهبونو د کمزوري کولو لپاره هڅې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستلو په اړه په پیغامونو کې حبیب رحمان افغان له هلمند نه لیکلي، تر څو چې په کندوز ولایت کې سرحدات په پوره ډول د حکومت په اداره کې رانه شي، د بې قانونه وسلوالو مخنیوی کولای نه شي. وفا له بالامرغاب ولسوالۍ نه لیکي، له قلاینو نه تر بالامرغاب پورې د لارې په اوږدو کې زه په خپله د پیسو د اخیستو شاهد پاتې شوی یم. عزت الله الهام د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه لیکلي، که په کندوز کې حکومت همغږی شي، کېدای شي چې د غیر قانوني پیسو د اخیستو مخه ونیسي. ساحل له زابل ولایت نه په خپل اس ام اس کې لیکي، محلي پولیس په زابل کې له موټر چلوونکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي. عبدالغفار له هلمند نه لیکي چې نا امنۍ وي، موټروانان به د نا قانونه پیسو په ورکولو مجبور وي. نور محمد له کندهار نه لیکي، زمونږ څخه پر چوک ارغندې او پر خوراو نه حق په یو نامه او بل نامه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. موږ له چارواکو څخه هیله کوو چې دا ستونزه حل کړي. جمیل له نورستان ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي، کوم ولایتونه چې ناامنه دي، هر ډول فساد پکې شته، هم د طالبانو لخوا او هم د حکومت لخوا. او حکیم افغان له کندهار لیکي، باید چې پر لویو لارو نظارت او څار ډیر شي، او باید په فساد ککړ اشخاص د دې لارې په اوږدو کې په کار ونه ګمارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه چې د ماسپښین 2:30 دی، سلیم محمد صالح ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی په ریاست کې خپل امریکایي سیال او د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبري وکړه. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې نامعلومو کسانو تیر شپه د دغه ولایت مرکز پورې اړوند نجونو یو شوونځی په بمونو الوزولې، خو ځاني زیان نه لري. د کندوز امنیتي مسؤولانو نن ویل چې په قلیزال ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په لړ کې څلور وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د پاکستان چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال ویدیس کې لږ تر لږه 15 کسان چې یو پکې سرتیری دی، نن هغه وخت وژل سول چې موټر یې د سړک د غاړې پر بام ور برابر سو. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دوه ورځني سفر نن اسرائیل ته ورسېد. دی به د هغه تړون د پرمختګ هڅه وکړي چې د نهایي موافقه بللی، او دا د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې تړون دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر ترکیه تور پورې کړی چې د تیر کال تر ناکامې کودتا وروسته د تصفیه د اقداماتو په لړ کې د عامه سکتور کارکوونکي په استبدادي ډول له دندو لرې کړي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په اردن کې د سوریایي کډوالو یو کمپ وکتل، ویل چې له دغه سي مرکزونو سره د امریکا مالی مرستې به ادامه ولري.
لاند خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، بشپړ خبرونه چې دا او نور خبرونه پکې دي د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې د قانونو او پټرولیم وزارت او د تدارکاتو په قوانینو کې د ستونزو له امله د قانونو اړوند شرکتونو فعالیت په ټپه درېدلې او پر عوایدو یې ناوړه اغېز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خوني ویان سیم الدین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو سره د قانونو کیندنې پروسس او صادرات په برخه کې شرکتونو ته قراردادونه نه ورکول کیږي.
دا د مادن پورې مربوط قراردادونه چې د استخراج برخه کې دی، د پروسس برخه کې دی، د صادرات برخه کې دی، دغه د اوسنۍ حکومت په رامنځته کېدو سره په ټپه ولاړ دي. او یو دا ستونزه دا ده چې د وزارت مادن د قانون او د تدارکاتو قانون ترمنځ ټکر دی، یعنې چې د دې سبب شوی تر څو قراردادونه مشخص او منظم شکل زموږ پانګوال ته ورنه کړل شي.
ښاغلی پسرلی وایي چې پخوا په هیواد کې 108 شرکتونو د قانونو د کیندنې په برخه کې فعالیت درلود، خو اوس په دې برخه کې په وقفي ډول یوازې 15 شرکتونه فعالیت کوي. د افغانستان قانونه د هیواد لوی عایداتي سرچینه ګڼل کیږي. خو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان د دوشنبه په ورځ په دې اړه یو خبری کانفرنس ته ویل چې کوشش کوي څو ډیر ژر د تدارکاتو په قانون کې په تعدیل سره دغه ستونزه حل کړي. د غور د کرنی رئیس وای چې سکل په دغه ولایت کې 1555 نوی د مڼو باغونه جوړ شوی چې په دې سره په راتلونکو کلونو کې به په غور کې د میوو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او د بزګرانو اقتصاد به ورسره پیاوړی شي. عبدالتواب طیب د دوشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه باغونه د غور په فیروزکو، دلاینه، لالو جنگل، شهرک، تولک، ساغر، دولتیار او تیوره ولسوالۍ کې جوړ شوی. د غور د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلومات مخې دغه باغونه د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې او د بزګرانو په مالی ملاتړ د سبان د 500 میلیون افغانۍ پر ارزښت جوړ شوی دی. د دغه وزارت په وینا د 1492 لمریز کال راهیسې په غور کې سبان د 15,000 د میوو باغونه جوړ شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1200 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه نای بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 لیخت او 1 لیتر ډیزل په 30 لیخت افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 40 پوله، یو ایرو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستاني کلدار 633 افغانۍ. د خبرنو پای
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په 13 برخه کې جرګې پریکړه وکړه چې سعید با هرومرو خپل ورور مسافر چې د تاج محمد له وژلو وروسته لکلی تښتیدلی جرګې ته حاضر کړي، او دا چې نیمه شپه د سعید کور ته څوک ځان وراچوي او په څه نیت، په دې برخه کې به واورو.
داش په څومره وګ داشو
د پلوشي پلاره ولی ته خو لکه چې تروس وی خوې نه وی د شوای
نه سکینی بیخی مسترګي سره نه ودی. بس هم دا د جرګي خبرې مې په موضوع کې کته پورته کیږي، او بل د ګل محمد خبرې.
د ګل محمد خبرې؟
او سکینی
او سمه ما سره گیګي ګرام او ناګرام نه پیژني.
ګل محمد دښمنۍ ته پښې لوڅې کړې دي، نه پوهېږم چې څه به وشي.
خیر
خدای،
ته
دې خوښه سکینی چې زه وګورم
څوک دی چې زموږ کور ته ځان خطا کړ.
خدای دې خیر کړي، خو ته له کوټې راو نه وځې.
ته خو یکې یوازې
چاره نشته، د انګړ نه یو لرګی ځان سره اخلم.
ماشومان په هغې بله کوټه کې دي، خاورې مو په سر شوې.
اوهو، دا سپی څنګه غلی شو؟
هی څوک یې دلته؟ څه کوي؟ تا ته وایم، وایم مخکې را نسې چې وار در باندې کوم.
وکه سعیده، وار مه کوه.
مسافر لالا ته یې؟
زه یم سعیده وروره.
عبیده، وای عبیده، پلار دې
بس که سعیده، لکه چې په خلکو مې وژنې، غږ ټیټ کا.
ته چیرې وې مسافر لالا؟ راځه راځه زما کوټې ته راځه.
زه نه کینم، بس هغه ماشومان راته تیار کړه چې په همدې تیاره کې بېرته وځو. کلی نور موږ نه پاتې شو.
ولې به کلی درنه پاتې وي؟ ته راځه کوټې ته، هلته به خبرې وکړو. سکینې ونه ویرېږې، مسافر لالا دی.
سلام علیکم ورېندارې.
وعلیکم سلام لالا.
ډېره خو نه ډارېدې؟
کله چې پوه شوم مسافر لالا دی بیا نه ډارېدم.
ښه نو بس پېښه وه، نو اوس له موږ نه هم باید خلک وډارېږي. سکینې ورېندارې، ته خو هغه زموږ کوټې ته ورشه، دو باید مور را ویښه کړه، که زه یې را ویښوم ونه ډار شي.
هو ورشه.
ښه ده، خو ډېره به ورخطا شي، څنګه ورته ووایم؟
یو ناڅاپه ورته ونه وایې.
سعیده وروره، په پېښه به نو اوس ته له ما نه ښه خبرې. تاج محمد خو داسې په سا ورانه مړ شو، خو موږ یې هم در په دره کړو.
او مسافر لالا، زه د پېښې په سبا کلي ته راورسېدم، د تاج محمد د دعا په ورځ.
هی هی، که زه پوهېدی نو یو تر دوه به مې هم ورسره نه وویلي.
هو کاشکې دې لږ صبر ورته کړی وای. صبر تر هر څه غوره دی، بس اوس دې الله خیر کړي.
هو کاشکې وروره، او څوک دا هم نه مني چې په ساوه وژل شوی دی. ته اوس را سره دا ماشومان له کلي وباسه.
مسافر لالا، په تیښته خو دا لانجې نه واریږي. باید جرګې ته کینو، او همدا د جرګه مارانو پرېکړه وه چې ته باید جرګې ته حاضر سي.
زما دغه خبرو سره کار نشته، که ته مرسته را سره نه کوې مه یې کوه.
او ته کښېنه لالا، زه خامخا مرسته کوم، خو په تښتېدو کې نه، د ستونزې په هوارولو کې.
دښمن ته مې په لاس ورکه، ستونزه به ډېر زر هواره شي.
نه مسافر لالا، ته خو زما خبرې.
بس لاړم، زه خپله لاس او پښې لرم. مخکې له دې چې را باندې سهار شي، باید له کلي ځان وباسم.
وایم نه سې تلی.
خوش مې که سیده لالا، وایم خوش یې که.
نه پرېږدم چې لاړ شي.
بس بس لکې مې ویده کېږي. الله الله اللو للو، خوب دی درسی پولی مو. زما لورکی ویده کې لکه ګډی دی رنجو. الله
هو زر لختې تا چینې غلې که، مغزه مې ډېر ستړي دي.
وی جمیله زویه، ته خو دونه بې حوصلې نه وې، خو ماشومه ژاړي نو. بس اوس ویده کېږي. ښه خیر دی لورې. اوهو جمیله زویه، څنګه تاسې خپه یې؟
مورې د کور او کلي غمونه دي. نن جرګه مارانو سعید راغوښتی و.
وی نو سعید څه کړی و؟ زر لاختې لورې، نه دي اورېدلی چې وایي د وچو سره لاندم سوځي؟
هو مورې، سعید خو هر به اوس د مسافر په بدۍ کې سوځي. نن جرګه کې پرېکړه وشوه چې سعید به خامخا خپل ورور را پیدا کوي او جرګې ته به سپاري.
نو هغه به یې له کومه را پیدا کړي؟ سعید پی خبر دی چې ورور یې چیرته دی؟
نه، هغه خوار خو له پیښې نه یوه ورځ وروسته راغی.
زویه که سعید په خپل ورور خبر هم وي چې چیرته دی، څنګه به یې د دښمن په لاس ورکوي؟
ټولو خلکو هم دا خبره کوله، خو د جرګې مشران به دا مسؤلیت خامخا په غاړه اخلي چې د جرګې له پرېکړې نه به مخکې ګل محمد داسې کار نه کوي چې مسافر ته زیان واړوي.
داسې کوشي خو ښه به وي، که نه هغه ورځ د مسافر ښځه صدیقه ګودر ته راغلې وه، ژړل یې همدا یې ویل د جرګې له پرېکړې ډارېږي چې دوی سره به څه وشي. لورې دا دعا دې کوي چې د جرګې په پرېکړه کې خود غرضه خلک ګوتې ونه وهي، چې سم مشران وي بیا خو به انصاف وکړي. ترورې ولې دې سترګې راډکې شوې؟ څنګه خود غرضه؟
هو څه خبره ده مورې؟
های های زما مورې، زما پلار خدای بخلی ته د ورور په بدو کې ورکړې وه، ډېر ظلم پې تېر شو، مورکۍ مې زرا چاودې شوه.
نه مورې، د سعید دوی سره د خدای داسې ناروا نه کوي. هغه وخت خلکو ځینې داسې شیان منل چې اوس یې باید خلک ونه مني. هغه خو د سړي د جرم سزا ښځې ته ورکول دي.
ښه مسافر، اوس اصلي خبرې ته راشه.
ملک صاحب نوابه، سمه ده تاج ماما زما د وجه مړ شو، خو ما کومه دښمني ورسره نه درلوده. موږ د یو بل ډېر ښه ګاونډي وو، په درد او ران سره خبر وو.
ښه نو ولې دې ووژه او وتښتېدې؟
ګل ماما ده، مسافر پرېږده چې خبرې وکړي، ستا خبرې مو اورېدلې دي.
ښه مسافره، اوه موږ درته غوږ یو چې خبرې دې څومره رښتیا دي.
ملک صاحب زه خبر نه وم، ماشومانو لکه چې څو ځله پرله پسې جنګونه کړي وو، په همدې ورځ چې تاج محمد راغی.
ښه بیا؟
په همدې ورځ لکه چې زما زوی عبیدالله د تاج محمد د زوی زمري سر په تیږه مات کړی وو، ډېر غصه وو. مخکې له دې چې زه له کوره ووځم، زما زوی ته یې څو څپېړې ورکړې وې او زما مخکې یې څو څپېړې ووهه.
ستا زوی خو معلوم دی چې څومره بې ادبه دی، ژبه به یې ورسره کړې.
ماما ده، د مجلس ادب په پام کې ونیسه، پرېږده چې خبرې خو اخلاصې شي.
تاج ماما ډېر غصه وو، بس چې زه راغلم همدومره مې ورته وویل چې ولې دې ووهه. بس راسره لاس او ګریوان شه.
ګوره مسافره، په یو لاس او ګریوان خو سړی نه مري. دا ووایه چې په څه دې ووهه، وسپنه، لرګي، په تیږه او په کوم بل ځي؟
والله که مې یا په تیږه وخلی او یا هم په لرګي، بس څوک او ټیله شوه، پښه یې لکه چې بنده شوه وبلېده او سر به یې په تیږه لګېدلی وي که څه خو زه
ولاکه. کور دې ودان، چې هر څه دې رښتیا رښتیا وویل، زمونږ کار دې را اسانه کړه.
ورونو له حقه به نه تېرېږو، دې مسافر بده ناسته پاسته په کلي کې چا نه ده لیدلې. او د تاج محمد خو نږدې ملګری و.
ملک صاحب، مسافر چې څومره خلکو ته ښه وي، خو زما د ورور قاتل دی، ما ته نشي ښه کېدی.
ښه ورونو، د دواړو لورو خبرې مو واورېدې. نن تاسو لاړ شئ، موږ به پې فکر وکړو چې څه باید وکړو.
سمه ده، مسافر راستې خو دې نه پرېږدم.
هی ګل ماما ده، ګوره که د مسافر سره دې هر څه وکړل، خدای ستا په غاړه، او بیا به د جرګې ټول سپین ږیري د مسافر په طرف ولاړ وي. تر هغو صبر وکړه چې جرګه خپله فیصله وکړي.
میم منی،
میم منی،
منی د کال دریم فصل دی.
منی د کال دریم فصل دی.
په منی کې باید تودې جامې واغوندو.
په منی کې باید تودې جامې واغوندو.
څوک یې؟ راځه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام صدیقی خورې.
راځه صدیقی، خیر اوسې؟ وبخې اجرې خورې، له درسه مې وستې.
خیر دی، درس مو زده کړی و، کینه منې چې درته تکرار یې کړم. خیر صدیقی ترورې، هغه چا چې درس هم نه وي زده کړی، بله ورځ به ورته تکرار کړم.
حاجرې خورې، ته به وایې چې صدیقه څنګه داسې د ماښام او مازدیګر تر منځ راغله.
نه ولې به وایم، خپل کور دې دی، هر وخت راشي او په ښه راشي.
خبر شوي یاستئ چې نن مسافر جرګې ته غوښتی و؟
هو خبر شو، خو دا چې څه پرېکړه شوې نه یو خبر. جمیل لا کور ته نه دی راغلی.
جرګه به هم هماغه فیصله کوي چې د نازیې لیوار ګل محمد غواړي، خو پرونۍ جرګې لا فیصله نه ده کړې. ګل محمد د ټولو په مخ کې په جار وایي چې زه مې د ورور بدل خامخا اخلم او مسافر واشلم، ځکه چې زما ورور یې وژلی.
وی خدای دې د ګل محمد په زړه کې رحم واچوي، نو وینه خو په وینه نه مینځل کېږي.
خورې، هغوی دا دښمني غځوي. او که خدای مکه د وینو بدل په ونه شو، نو ټول به تباه شو.
وی نو دوی خو دې خبرې ته فکر وکړي چې ستا خاوند د هغوی زوی په قصد نه دی وژلی.
زه لختې د دې لپاره راغلی یم چې که تاسې ما سره بیبي ترور ته ورشئ.
په دواړو سترګو ولې نه، څه به ورته ووایو؟
حاجرې خورې، دا خبره به ورته وکړو چې د خدای په لیاس دښمني مرا سره کوئ، ټول به قتل شو. ستاسو سړی خو په خطا کې مړ شو، زما د وړو پلار یې خو په وژلو پسې نه ووتلی.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې له مسافر نه تاج محمد پرته له کوم قصد نه یا په ناپامۍ کې ووژل شو. د دوی اوس خبره جرګو ته ورسېدله. نو ستاسو په نظر داسې مسایل او دې ته ورته نور حقوقي مسایل باید په څنګه کسانو حل شي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 0 0 1 0 1.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له 12 منټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبریږي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومني. روانه خبرونه کې د هغو میرمنو او نجونو د کاروبار په اړه خبرې کوو چې په سړکونو کې خرڅلاو کوي. دغه ښځې کومې ستونزې لري او ولې دې تاړې شوي چې د سړک پر سر شیان وپلوري؟
تاسو خو یې لمبر واله څوک لمبر ورکړي وای دا لمبر واخلم مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي که نه کنظام ورته کو خو بیا هم نه شرمېږي بیا هم راځي داسې
هیله ده د خپرونې تر پای را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه اجباري کار ته اړ باسي د زیان پر جبران برسیره له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږ دیرشمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس د نارینه او ترڅنګ ښځې هم په بازار او مزایونو کې د ګټې وټې لپاره راوتلې دي. هغه ښځې او ماشوم نجونې چې د ګټې څوک نه لري د سوال او خیرات په ځای کوچنیو سوداګریزو کارونو ته مخه کړې ده. د کابل ښار له ګڼو ګڼو ډکو سیمو لکه سری چوک د افغانانو شهرینو او نورو سیمو کې هر ورځ په سلګونه نجونې او مېرمنې د سړک په سر قلمونه، اوبدل شوي شیان، ژاولې، ماسکونه، پلاستیکي کڅوړې، تازه سبزي او دې ته ورته نور توکي پلوري. زه هم د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم او دغلته مې له ګڼو پلورونکو ښځو سره خبرې وکړې. یوه مېرمن چې وړوکی ماشومې په غېږ کې بل یې تر لاس نیولی و او ځینې وسایل یې خرڅول ویلې. مېړه یې پوډري دی، دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو او د مېړه د پوډرو پیسې برابرې کړي. او کاله کېږي چې د سړک په سر قلمونه، کاغذ، دسمالونه او ځینې نور توکي خرڅوم. د سهار له شپږو بجو نه د مازدیګر تر څلورو کار کوم. شپږ ماشومان لرم. مېړه مې پوډرې دی، مجبوره یم هم د کور مصرف پوره کړم او هم مې د مېړه د پوډرو پیسې برابرې کړم. که پیسې ورنه کړم ډېره مې وهي. کله کله مې له کوره هم باسي. څو ځله یې پلان نیولی چې ومې وژني، خو خدای بچ کړم. بل کار نشته نو مجبوره یم د اولادونو او محتاط میړه خرڅ پیدا کړم.
کار مزدګه کار ندارم، از می 1200 برمومه مونم.
ولس کلنه مرزیه چې د کابل ښار په یو بل سړک کې لیفون او قلمونه خرڅوي وای د سړک په سر کار کولو لخوانځینه پاتې کړه. پلار یې سپینګیری دی، یو دا مجبوره ده چې د کور خرڅ پوره کړي.
زه چې لس کلنه وم قلمونه مې خرڅول. تقریبا وہ کال بکی چیز تھا کار کور کے مو یو میں پلار دے بوڑھا دے اور دو میں واڑ واڑ ارو نہ دیا اس پک پور گانی ہو اور زکر آزم اچھی نہ خوغت نہ لہرم کا نہ چمنگ تھا کار کی زخ پلا مغا کار کو ما ارو مکور تنیر شے خرچہ کا مکھل کو د چرا نہ شما ارو نہ خوا اندے میں اوگی پات کی گی اور زما پلار کو مریض دا کنا دونا نو سودا نہ کی گی دو رز 300 200 کی گی دین اڈیر نہ پات کی گی منتا مخ کے خمام خیرات ٹولا او بیا میں فکر کو چے خیرات ٹولا ما خلق سل خم خبر کوي ما دا سب چې خیرات غواړي دا مخه قلم خرڅ مثال یو کارو کی کنه مثال د مال خرڅ کی دا سه قلم خرڅ کی لیکونه هڅر شي چې خرڅول شي خرڅ دیږي او ګدای نه خدا چې دا کارو کی کنه نو زه کوم کار کوو.
دلجان بیا د نورو میرمنو او نجونو پر خلاف متفاوت کاروبار لري. هر ورځ یو غی کتابونه په دکانونو او پیادرونو کې ګرځوي او پلوري. دلجان 15 اولادونه لري. نږدې شل کاله کېږي چې مېړه یې ناروغ او په ځای پروت دی. نوموړی وایي مخکې له دې چې کتاب پلورل پیل کړي ډېر وخت یې د خپلې کورنۍ د چلولو لپاره خواړه پخول او له خپلو ماشومانو سره یې خرڅول.
ما اولا بسال پیش ما خودم اولادم بسیار خرد بود، شوهرم چشمای خود از دست داد.
شل کاله مخکې چې کله د مېړه سترګو مې له لاسه ورکړ او ناروغ شو، له بلې خوا مې اولادونه هم واړه و، نو خپله به مې په کور کې کلچې او پیرکي پخول او زوی به مې د تبن په سر خرڅول او له همدې درکه مې خپل ژوند چلاوه. دا مې نفس نه منله چې چاته لاس اوږد کړم. د طالبانو په وخت کې پېښور ته مهاجر شو، هلته مې هم همدا کار کاوه. ان خپله به مې هم په دیشونو کې خواړه وړل او له زامنو سره به مې خرڅول. 5 کاله هلته پاتې شو. کله چې د کرزي حکومت راغی نو موږ هم بیرته خپل وطن ته راستانه شو او دلته مې بیا د کتاب پلورلو ته ملا وتړله چې هم ماته ګټه شي او هم داسې څه خلکو ته وړاندې کړم چې څه ترې زده کړي او ګټه ورته ورسوي. دا د 10 کاله کېږي چې کتابونه ګرځوم او پلورم.
10 میشه ما کتاب فروشم.
په افغانستان کې اکثره وخت د سړک پر سر یا لکوره بهر نارینه کار کوي. ښځې په دغسې کاروبار کې د ټولنې د موجوده باورونو له مخې چندان ونډه نه لري. خو د دې ټولو محدودیتونو سره سره بیا هم ښځې په دې توانېدلې چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو په خاطر په ښار بازار کې کار وکړي. د دغو ښځو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې سرپرست یا نه لري او یا یې اقتصاد دومره کمزوری دی چې دوی اړې شوي له خپل پلار، میړه یا ورور سره کار وکړي او خپل ژوند پر مخ بوځي. دوی چې اکثریت یې ځوان نجونې او مېرمنې دي، وایي چې د دې سخت کار تر څنګ د سړک پر سر له جنسي ځورونو سره هم مخ کېږي.
دلته ګورې څله کم خبرې خلک کوي، څوک لمبر ورکي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشلو بیا لاړ شي کنه، کنځام ورته کو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپل خپل جیب بدلو ځي تنه.
د کار په جریان کې ځینې خلک مزاحمت هم راته کوي، خو دا چې زه مجبور یم ځان تیر باسم، موټر یې راته دروي، وایي 2 روپۍ دې پکار دي، زه یې درکوم، راځه ما سره لاړه شه، او داسې ډېرې نورې بدې خبرې راته کوي. بیا کله مجبوره شم ځای ته تغییر ورکم، دا چې زه دست فروشي کوم او حلاله روزي پیدا کوم دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. افغانستان کې د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل آن ماشوم نجونې هم مجبوره دي چې سهار نه تر بیګا کار وکړي او په ډېرې سختۍ یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د ښار یوې بلې څنډې ته ورغلم، ګڼ شمېر وړې نجونې چې عمرونه یې له 9 کالو څخه تر 10 او 12 کلونو دي، په لاسونو کې قلمونه، کتابچې، ماسکونه، پیرکي او ژاول نیولې هر موټر پسې منډې وهي، چارې ورته کوي. خیر دی ماما، یو څه واخله، ثواب به دې وشي، کور ته ډوډۍ وړم.
نوم دې څه ده؟
سکینه.
څومره وخت کېږي چې دستفروشي کوي؟
یو کال کېږي.
ولې دستفروشي کوي؟ چادر ته ویلې دي، یعنې څه ضرورت مجبوریت لري چې دستفروشي؟
زه مجبوره یم، پلار دې مریض شوی، د قنوز راغلی، پیسې نشته که کنان خورم، دودی خورم، کس نرانیم که برای ما کار وکړي.
دا دستفروشي دې څومره بدې راځي؟ بدې دې راځي، زړه دې تنګېږي ورته چې ونه کوي؟
تنګېږي.
کله ځان سره وایي چې کاشکې مې دا کار نه کولی؟
سخت مجبور یم.
ښوونځي ته ځي؟
ځم.
څو هم صنف کې؟
2 صنف.
نام تا بگو برم.
نام ساکنه.
چند سال هستی؟
9 ساله.
چی کار میکنی؟
قلم میفروش.
در کجا میفروش؟ در کدام مناطق؟
در میران میفروش.
چقدر روزانه پشت موتر ها میدوی؟ مثلا چند ساعت میری سوسومی هایی؟
10 ساعت میشم پشت موتر ها میدوم، کاکا به یه قلم نمیگیرم.
مکتب میری؟
نه، از خاطری که کار میکنم من تاو نمیرم.
باز تو چقدر خفه میشی که میبینی همسندهای تو مکتب میره تو نمیری؟
دی خود چور میزنم کاش که من مکتب میرفت.
مادر تگان نمیگی که مادر جان من خب بسیار خورده سم نمیتونم کار کنم؟
میگویم که میگویم من خورده سم کار کده نمیتونم. مادر میگی باز بیا میگه کار کن.
چی آرزو داری داینده؟ چی میخوایی؟ چی کارا شوی؟ میخوایی همیدست فروشی را ادامه بدی یا دیگه کار کنی؟
میخوایم که مکتب بولم، من نمیشم.
دست فروشی چه خبادت میاد؟ چه خدل تازده؟
خوشم نمیاد. میخوایم گدی بازی کنم، میخوایم ساتیری کنم، میخوایم که پارک بروم، از دوله میخوایم که با ما امینی درس بدم.
سره له دې چې کارګری ماشومې نجونې له زده کړو او سیلو ساتیرۍ څخه بې برخې دي، د تښتونې او جنسي ځورونې خطرې هم ګواښي. د دغې 9 کلنې ماشومې خبرو ته غوږ شئ چې د کار په جریان کې د سړک په سر د یو کس لخوا تښتول شوې وه. زه په ښار کې ځینې توکي خرڅوم، کور مو په چلستون کې دی. یوه ورځ یوه هلک وتښتولم، ما ته یې وویل پیسې درکوم، خو ښه شو چې پولیسو ونیوو. دواړه یې حوزې ته یوړو، بیا مې پلار راغی، زه یې کور ته یوړم. مور مې راته وایي کار وکړه او پیسې پیدا کړه، ورځ کې 50 یا 100 روپۍ ګټم. د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا، هغه میرمنې او نجونې چې د سړک پر سر کار کوي، علاوه له دې نه چې دغه میرمنې او نجونې درانه او شاقه کارونه کوي، له جنسي، رواني او صحي پلوه هم په مختلفو بڼو زیان ویني، او د بشري حقوقو کمیسیون له دې بابته ژوره اندېښنه لري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د هغو نجونو او میرمنو د رواني، صحي او جسمي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري چې د سړک په سر کار کوي. هغه نجونې چې د سړک په سر کار کوي له جنسي ځورونې د بدن د غړو قاچاق تښتونې او نورو خطرناکو برخلیکونو سره مخ دي. د بشري حقونو کمیسون له افغان دولت او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د دغو نجونو لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي چې د دوی حقوق خوندي او له نورو زیانونو څخه وساتل شي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت چې په هیواد کې د ښځو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کار کوي او پالیسي جوړوي، وموغوښتل په دې اړه چې دوی د دغو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي دي. د دوی نظر هم ولرو، خو ښځو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه او ویلي چې دوی په دې برخه کې د ښځو لپاره کوم کار نه دی کړی او دا د کار او ټولنیزو چارو وزارت دنده بولي چې دغو میرمنو او نجونو ته یو لړ مرستې او پروګرامونه په لاره واچوي. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دغو میرمنو او نجونو لپاره کوم کارونه کړي دي او په دې برخه کې څه پلانونه لري، د نوموړي وزارت ویان عبدالفتاح عشرت احمد زئی پاړه وایي.
په ټوله کې وګورئ تاسو، د افغانستان دولت د ماشومانو د وضعیت او د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره ځینې مشخصې کړنلارې یا هلې ځلې پلاره چولي سر څو پرې موږ وتوانېږو دغه وضعیت ته باید تغییر ورکړو. خوشبختانه تاسو ته ویلی سم چې د تیرو کلونو په پرتله کې وګورئ تاسو دا وضعیت ډېر زیات تغییر موندلې ده او ډېر ښه سوی ده، په دې چې ځینې هغه برنامې چې د افغانستان دولت او مخصوصا د کار ټولنیز چارو وزارت په لاره واچولې یعنی ډېر ښه مسئولیت درلوده. موږ د دوی ځینې کورنۍ حمایه کړلې تر څو پرې دوی له دغه سوالګرۍ یا همغه شاقه کارونه چې زموږ وړې نجونې یا همغه ښځینه برخې سره باندې مشغولې وي او مصروفې وي دوی باید له هغه نه موږ راوباسو. خوشبختانه دې مسئولیت ډېر زیات و اوس هم د افغانستان دولت ځینې برنامې ترلاسه لاندې لري تر څو پرې موږ وتوانېږو د دې د بدلون دپاره زموږ پروګرامونه او زموږ برنامې ترلاسه لاندې. زه هیله من دې ته خیر وتوانېږو، انشاءالله زه د وضعیت یو ښه بدلون ورکوم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخونکو الله سپارم. ښه چارې
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.